خود در استودیو داریم. خوش آمدید سلام صاحب.
ډیره مننه ستړی مشه نعیمی صاحب. قدر منو اوریدونکو تستم سلامونه. ساعت 8 بجې شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امنیتي اندېښنو په اړه د جګپورو چارواکو او سیاسي څیرو ګډ لیک ترلاسه کړی دی. په دغه لیک کې دغو چارواکو او څیرو د خپلو ساتونکو د کمیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په دې خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه. افغانستان او ترکمنستان د همکاریو دوی موافقه لاسلیک کړي. په دوحه کې د سولې مرکزانو پرون خبري پیل کړي. د افغانستان د احصایې اداره وایي نور کاغذي تذکرې تایید ته اړتیا نه لري. د خبرونو تفصیل. افغانستان ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر په مهال د کابل او اشقابات ترمنځ دوه موافقه لاسلیک شوې. یو هوکړه لیک د دواړو هیوادونو د ریل لارو د ادارو او بل د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په هدف لاسلیک شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا موافقه پرون د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر او رشید میردوف ترمنځ لاسلیک شوی. دواړو خواوو د هغو پروژو په اړه هم خبرې کړي چې ټاکل شوې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو په حضور کې پرانستل شي. دا د اقینی اندخوی د ریلار د برښنا د لیشت او له افغانستان سره د ترکمنستان د نوري فایبر د وصلولو پروژې دي چې ټاکل شوې د مرغومي په 15مه پرانستل شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په دوه ورځني سفر کابل ته راغی. په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالب مرکزانو ټاکل شویو ډلو د خبرو پر ایجنډا او توحید پرونو غونډه وکړه. د دې غونډې خبر د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی محمد نعیم او د افغانستان د دولت مرکه چی پلاوی په بیلو بیلو ټویټونو خو په ورته الفاظو ورکړی دی. دوی ویلي ناسته په ښه فضا کې ترسره شوه. د ایجنډا د توحید او ترتیب په اړه بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې دا ناستې دوام وکړي. دواړو لورو د تیرې چهارشنبې په ورځ یوه مقدماتي غونډه وکړه او د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو یې پیل کړ. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا پړاو خبرې به څومره وخت ونیسي. د افغانستان دولت وایي اوربند سیاسي مشارکت او د راتلونکي نظام څرنګوالی د دې پړاو خبرو اصلي ټکي دي. ټاکل شوی ده راتلونکي میلادي میاشت افغانستان او ایران څوارلسم ګډ نندارتون په کابل کې پرانستل شي. د ایران د سوداګرۍ د پراختیا ادارې مشر حمید زادبوم پرون مهر خبري آژانس ته وویل دغه ګډ نندارتون د فبروري په 9مه پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي. نوموړی ویلي اوس مهال ایران افغانستان ته په کال کې د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات لري، خو هڅه کوي چې دا اندازه د 2020 کال تر مارچ میاشتې پورې 5 میلیاردو ته زیاته کړي. زاد بوم ویلی هیواد یې هڅه کوي چې د کورونا او بالا کبله رامنځته شوی زیان د سوداګرۍ د زیاتوالي او له ګاونډیو سره د شو اقتصادي پروګرامونو له لارې جبران کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د هوایي بریدونو په پایله کې 19 طالبان وژل شوي دي. دغه وزارت تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل هوایي ځواکونو د واشیر ولسوالۍ په گرازان او ملغزار کلیو کې د طالبانو سنگرونه په نخښه کړل. دفاع وزارت ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو یو اندازه وسلې، موټر او موټر سایکلونه له منځه تللي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د احصایې ملي اداره وایي له دې وروسته د تابعیت کاغذي تذکرې تایید ته اړتیا نه لري. د ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې چې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه خپره کړې ویلي کاغذي تذکرې د وګړو د احوالو د سب قانون له مخې ویشل شوي او د اعتبار وړ دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د جدید میاشتې له 22 وروسته دوی د تذکرو د تایید بهیر دروي. د احصایې ملي ادارې ویلي کچېرې دولتي ادارې د کومې تذکرې د جال په اړه شک ولري له دوی سره دې رسمي تماس ونیسي او دوی به یې ځواب ووایي. تر دې وړاندې د پاسپورت اخیستو او یا هم د اسنادو د ژباړلو لپاره لازمي وه چې خلک د تذکرو د تایید لپاره خپل اسناد واستوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د یولو سوکان کیندونکو جنازې چې داعش وژلي وو پرون خاورو ته وسپارل شوې. د دغو کسانو له ښکولو سره د هغوی د کورنیو او خپلوانو څو ورځنی اعتراض پای ته ورسېد. د دوی د ښخولو مراسم د کوټې ښار په یوه څنډه کې ترسره شول چې زرګونه کسانو برخه پکې اخیستې وه. دغه کان کیندونکي چې هزاره توکمه وو د بلوچستان په مچ سیمه کې وژل شوي وو او کورنیو یې د اعتراض په ډول د ښخولو اجازه نه ورکوله. دوی غوښتنه درلوده چې پاکستانی چارواکي باید د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون کوټې ته ولاړ او د قربانیانو له کورنیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی وژونکي به پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. او په روسیه کې د یوې کورنۍ درې غړي د واورې د شویدو له کبله مړه شوي دي. د مرستې رسونې ټیمونو د دغو دریو کسانو جسدونه د روسیې په شمالي نورلیسک ښار کې موندلي دي. ویل شوي چې دغه کسان د سکي یا پر واورې د شویدو لوبې لپاره تللي وو چې تر واورو لاندې شوي دي. د دې کورنۍ یو 14 کلن زوی ژغورل شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د ملي امنیت شورا تاییدوي چې یو شمېر سیاسي او پخوانیو جهادي څیرو په دې خاطر لیک ورستولی چې ساتونکي کم شوي.
د دغو کسانو د امنیتي اندېښنو او اړتیاو د پوره کولو لپاره لازم اجراءات سوي.
ولسمشر غنی وایي که امریکا په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر نور هم کموي د ځواکونو د استلو پروسه د افغانستان په توافق ورکړي. په پکتیا کې شون کې وایي هر والی د هستوګنې د نمرو وعده ورکوي.
ویل به چې موږ تاسو ته نمرې درکو اصلا هیڅ موجود نه وو ټول بسته شفاهات وو.
په غزنی کې یو رضاکار شون کې په خپل لګښت بې وزلو ماشومانو ته درس ورکوي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زمو شخص له آزادی رادیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امنیتي اندیشنو په اړه د جګپورو چارواکو او سیاسي چیرو ګډ لیک ترلاسه کړی دی. په دغه لیک کې چې د ولسمشر پخوانیو مرستیالانو او یو شمېر جهادي او سیاسي چیرو لیکلی پر حکومت نیوکه شوي چې په لوی لاس یې د دوی ساتونکي یا باډي ګاردان کم کړي دي. حکومت بیا د ساتونکو د کمښت په اړه ښکاره څه نه وایي، خو وایي د جګپورو چیرو د محافظت په ریاست کې د پام وړ اصلاحات راوستي او لګښتونه له نیمایي هم راکم کړی دي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
یو شمیر لوړپوړو چارواکو او سیاسي څیرو پر حکومت نیوکه کړې چې د دوی پټکو د یو نامعقوله او تبعیزي چرند لمخې د دوی ساتونکو کم کړی دي. دوی د ولسمشر په ادرس یو ګډ لیک کې ویلي د ساتونکو کمښت هغه مهال ورته د منلو وړ دی چې دوی ته ګواښ نه وي پېښ او د هیواد عمومي وضعیت د ډاډ وړ وي. لیک کې ویل شوی چې د ساتونکو کمښت تر هغه ډالو ته د بریدونو موقع ورکوي او دغه څیرو حکومت ته خبرداري ورکړي چې پر دوی د هر ډول برید مسولیت به ورلغاړي وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي دوی دغه لیک تر لاسه کړی او په خبره یې د وتلو څیرو فزیکی امنیت ته ډاډمن تدابیر نیولې دي.
د سیاسي او جهادي مشرانو هغه لیک چې جلالت ما بولس مشر ته لیکلی زموږ دفتر ته رسیدلی دی. د دغو کسانو د امنیتي اندېښنو او اړتیاو د پوره کولو لپاره لازم اجراءات سوي او د دوی فزیکی امنیت تامین دی. تر دې مخکې د دغو سیاسي او جهادي مشرانو د امنیت پر تامین د کال 4 میلیارد افغانۍ لګیدي چې اوس تر لازمو اصلاحاتو وروسته دغه لګښت 1.2 میلیارد افغانیو ته راټیټ شوی چې حکومت یې ورکوي.
ملي امنیت شورا که څه هم نه وایي چې دوی د وتلو څیرو د محافظت ریاست څه شمېر کارکوونکي کم کړي، خو ځینو نتایج شوو راپورونو کې ویل شوي چې د دغه ریاست 4000 امنیتي کارکوونکي چې دنده یې د لوړپوړو کسانو ساتنه ده کم شوي دي. دغه اعتراضي لیک چې یوه کاپي یې ټولنیزو رسنیو ته راوتلې د ولسمشر د پخوانیو مرستیالانو مارشال عبدالرشید دوستم محمد یونس قانونی او کریم خلیلی د بهرنۍ چارو د پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی د اجرائیه ریاست د پخوانی مرسیال محمد محقق د ولسمشر د پخوانی فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود جهادی مشر سید حامد گیلانی او ذبیح الله مجددی لخوا لیکل شوی دی. په لیک کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او د جهادي څیرې عبدالرب رسول سیاف نومونه هم لیکل شوي، خو دې کسانو له خپلو نومونو سره لاسلیکونه نه دي کړي. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي ځینې دغه کسان لا هم له سلو ډیر ساتونکي لري او په خبره یې که نورو ته اړتیا احساسوي په شخصي لګښتونو دې وګماري.
د دوی په ساتونکو کې نور بدلونونه نه دي راغلي. مثلا ښاغلی کریم خلیلی 125 ساتونکي لري، د حاجي صاحب محمد محقق ساتونکي 150 او د مارشال عبدالرشید دوستم 130 تنه دي. که دوی او نور سیاسي او جهادي مشران غواړي لا ډیر ساتونکي ولري، کولای سي په خپلو شخصي لګښتونو د عامه ساتنې ملي تصدۍ سرتیري استخدام کړي.
سیاسي او جهادي څیرې داسې مهال د ځان د نه خوندیتوب په اړه اندېښنې څرګندوي چې په ټول هیواد کې د هدفي وژنو شمیر زیات شوی. په دې وروستیو کې پر دولتي کارکوونکو سربیره یو شمیر خبریالان، مدني فعالان او دینی علما هدفي بریدونو کې وژل شوي. دولت د دغو بریدونو پراپر طالبانو اچوي، خو طالبان بیا دا د دولت کار بولي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي که د امریکا نوی ولسمشر غواړي چې په افغانستان کې خپل سرتیری نور هم کم کړي، نو د وتلو داسې پروسه دې غوره کړي چې دواړه لوري په اړه توافق ولري. محمد اشرف غنی له سی این این تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باید جو بایدن خپله پریکړه وکړي، بیا به دواړه هیوادونه داسې نقشه طرحه کړي چې هر اړخیزې ګټې پکې خوندي وي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې راتګ یو فرصت دی چې هغه هیواد له افغانستان سره په څلورو برخو کې ګډ کار وکړي. ښاغلی غنی تازه له سی این این تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي
لومړی باید دا تعریف شي چې د امریکا امنیتي ګټې په افغانستان او سیمه کې څه دي. افغانستان د هیچا یعنی تورستانو په پټنځای نه بدلیږي. دویم، د څلوېښتو کلونو جګړې ختمولو لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې په تضمین د یوې هوکړې ضرورت دی. دریم، د سولې پروسه باید بشپړه د افغان حکومت او خلکو په مالکیت وي. او څلورم، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی او شمېر یې تعریف شي. او دلته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې څنګه دواړه مشروط او پر وخت مقید موضوعات
پلیکلو. ښاغلی غنی زیاتوي چې له 2015 میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې 98 امریکایان وژل شوي، خو د وژل شوي افغان پوځیانو او ملکیانو شمیر له 40,000 تنو اوړي. دا په داس حال کې ده چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن له انتخاباتو یو کال وړاندې یوې تلویزیوني مرکې کې ویلي و چې زه نور په افغانستان کې مسؤلیت نه اخلم، زما مسؤلیت د امریکایانو خوندیتوب ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د جو بایدن خبره دقیقه ده، خو د امریکا او افغانستان د ګډو ګټو پر بنسټ باید مخکې ولاړ سو. د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه دواړه لوري باید توافق ولري.
Would like to withdraw, all we ask for is a process.
کچری امریکا غواړي د افغانستان اوسی دای وسنجول شوی پروسه ده چې باید وړه لوري توافق پرې وکړي. ما دا ویار د لوچې د واک د دې پروسه رهبری کړم، کوم چې په پایله کې په څلورو کلونو کې 100,000 امریکایي ځواکونو افغانستان پریښود. د جنوري میاشتې تر 15 مې بعد دا شمېر 2,500 تر کم شي. جو بایدن به په دې اړه خپل تصمیم ونیسي. بیا به موږ د نقشې طرحه جوړ کړو څو دوه اړخیزې ګټې پکې خوندي وي.
محمد اشرف غنی وایي کچېرې د طالبانو هدف دا وي چې غلبه وکړي، افغانان د سر په بیه سوله نه غواړي، نو منفي پایلې به ولري. ښاغلي غني زیاته کړه چې افغانان بیا شاته نه ځي او مثبته سوله غواړي. ښاغلي غني یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ په واک خپل راتلونکي ټاکل سوي ځای ناستې ته سپاري. ولسمشر غني د سولې لومړی پړاو خبرې مهمې خو ډېرې سستې وبللې. د ښاغلي غني په وینا دویم پړاو خبرې مهمې دي، ځکه په خبره په هغو شیانو توافق کېدای سي چې نړۍ او سیمه یې مني، چې هغه یو خپلواک ولسواک او متحد افغانستان دی، او که چیرې دا هدف تعقیب سي دا بهیر پر مخ تللی سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا کې ښوونکي، کډوال او په جنګ کې زیانمن شوي کسان وایي له دوی سره د ښارګوټو د جوړېدو میاشتې ژمنه په کلونو وځنډېده. دوی د ځمکو غصب د یادو پروژو په وړاندې خنډ بولي او ځایي اداره د دې ځمکو د خلاصون په برخه کې په کمزوري مدیریت تورنوي. په دې اړه له سیمې څخه راپور لرو.
په پکتیا کې د خونکو او په جنگ کې د زیانمنو شویو کسانو د خرګوټي پروژه چې له تیرو شاوخوا لسو کلونو راهیسې د چارو د پایلیدو او اړو کسانو ته د وش ژمنې کیږي، د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا لا یې هم درک نشته او تر اوسه چارې په ټپه ولاړې دي. په پکتیا کې د خونکو د اتحادیه مشر ریاض علي زیبای د ولایت ته هر نوی راغلی ولی او د معرف رئیسانو ورسره په بیا بیا د خونکو د خرګوټي د پرانستو ژمنه کړې، خو له کلونو انتظار وروسته هم د جوړېدو او د ویشلو چارې نه دي پیل شوي.
دلته چې کوم والیان راتله هغوی به ژمنې کولې، ویل به یې چې موږ شهرت جوړوو، تاسو ته نمرې درکوو. اصلا هیڅ موجود نه و، ټول بس تش افواهات و.
د پکتیا د ولایتي شورا پخوانی رئیس خیسته جان حدیبیا د دولتي ځمکو غصب او د ځمکو د نخلاصون لپاره د جدي اجراتو نه ترسره کیدل د ورته لوی پروژو د کار په وړاندې لوی خنډونه بولي.
هغه ډیره سه د خلصبینو په لاس کې د بحالدا چې اسناد د قانوني حکم کې او نهي شوی دي چې د دولت ملکیت دی، داسې د ماجرینو خرګوټي.
د پکتیا د پوهنې ریاست د مسولینو په وینا کې څه هم په 1400 او 1400 کلونو ترمنځ په دې ولایت کې د وخت د ځای چربکو لخوا شپږ سوه ښوونکو ته نمرې ورکړل شوې او یا د ښوونکو دولتي بانک ته مالیه وړینې پیسې هم جمع کړې، خو د سیمه ییزو زورواکو لخوا د نمرو د جوړولو مخه ونیول شوه او تر اوسه یې چارې بیا نه دي پیل شوې. د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکو د غصب څخه د خلاصون په موخه د غاصبینو لیست برابر کړی او ډېر ژر به یې تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي، خو د ښوونکو او په جنګ کې د زیانمنو شویو کسانو د خرګوټي د پیل پړه د ولسمشر مرته په تمه دی.
دا یوازې پکتیا نه، په ټول افغانستان کې د ولسمشر له لوري توزیع بنده شوې ده او په ډیرو حالاتو کې د دې ځمکو باندې قومي جنجالونه وي او همغه ده چې د دې هم ویش ځنډنه کوي او هم اوس یو قانوني خلا موجوده ده.
ولسمشر غنی هم د ولسمشرۍ په اوله دوره کې ویلي وو چې د ښوونکو د سرپناه لپاره به په شپږو میاشتو کې شهرکونه جوړوي.
زمو شخلا ازادي رادیو اوري و مو اوریدل چې په پکتیا کې ښوونکي د ښارګوټي غوښتنه کوي، خو له بلې خوا په غزنی کې یو رضاکار ښوونکی په خپل مصرف بېوزلو او بې سرپرستو ماشومانو ته کوټې نیولې دي او هغوی ته درس ورکوي. عزیز الله قادری دا رضاکار ښوونکی دی چې خپل لسکونو زده کوونکو ته له باد و باران او واورو څخه سرپناه موندلې ده. د ډېر زده کوونکي ماشومان د بېوزلو کورنیو هغه یتیمان دي چې د ښار په واټونو کې سپیلنی دودوي یا د خلکو بوټونه رنګوي. عزیز الله قادری تر دې مخکې د ماشومانو ته د سړک پر سر درس وایي. په دې اړه هم راپور لرو.
ملالۍ تقریبا اته کله نه ده. دا په غزنی ښار کې له خپلو دوو ورونو سره یو ځای کرۍ ورځ د خلکو د بوټونو په رنګولو تیروي او له دې لارې خپلې بېوزلې کورنۍ ته خواړه مومي. خو ملالۍ مازدیګر مهال د کابل کندهار پر لویه لاره د بلخ دروازې تر څنګ په یو زاړه تعمیر کې دوهم پوړ ته خیځي.
بی. 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 بی.
داله لسګونه غنجنو او هلکانو سره یو ځای په دغه شوونځي کې زده کړې کوي چې په کم عمر کې د خپل کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو دروند مسولیت ورتر غاړي دی. دا ودانۍ هغه خونه چې د لارو کوڅو څخه دا ماشومان پکې د درس لپاره راټول سوي، هندارې ماتې دي که څه هم پلاستیکونه پرې نښلول سوي، خو بیا هم خونې سړې دي. لاندې له سړک څخه د موټرونو شور او هارنونه هغه څه دي چې ډیری وخت په دې ټولګۍ کې ماشومان د یو بل او ښوونکي خبرې سمې نسي اورېدلی. خو ملالۍ خوشحاله ده چې د سړک د سر پر ځای اوس لږ تر لږه تر یوې سرپنا لاندې زده کړې کوي. عزیز الله قادری چې د ماشومانو ته ویړیا زده کړې ورکوي وایي دا ماشومان د ورځې په سړکونو خواري مزدوري کوي، خو مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راټولېږي. دی وایي له نن څخه دوه کاله وړاندې په سړکونو د کارکوونکو ماشومانو د راټولولو او روزلو فکر ورسره پیدا سو، خو څو میاشتې مخکې وتوانېد چې دا ماشومان د غزنی ښار په یو پارک کې سره راټول او درس ورته پیل کړي. د قادری زده کوونکي ډېر هغه بې وزله ماشومان دي چې پلرونه یې یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشه‌یي موادو روږدي دي. دې ماشومانو ته د خپلې کورنۍ سرپرستي ور پر غاړه ده او له همدې کبله د ښار په واټونو کې کار او خواري مزدوري کوي. قادری وایي دا ماشومان پر دې ټولنه د نورو ماشومانو په څیر د لیک لوست زده کړې حق لري.
پنځه یا څلور میاشتې مخته ما دوی په یو پارک کې راغونډول، په پارک مې درس ته ویل. د هغه نه وروسته د پارک مالکان چې کوم له هغوی په اجاره نیولی وو، چې د پارک وروسته د شاګردانو سره بیا مې د سړک په ځای تخته درولې وه، ورته پوښتنه مې ورته ورکړې ولو. نو اوس مې دوی ته الحمدلله دوه تاکې نیولې.
د افغانستان په ښارونو کې د هغه ماشومانو شمیر کم نه دی چې بې وزلۍ اړ کړي او په کم عمرۍ کې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو درانه مسولیت ته اوږه ورکوي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي یوازې د غزنی په مرکز کې 1522 تنه هغه کم عمره ماشومان دوی سروې کړي دي چې په ښار کې په درندو کارونو بوخت دي، خو تر دې څو چنده زیات په ولسوالیو کې هم دي چې لاسونه یې کوچني خو ورلغاړي کارونه درانه دي. پر حکومت مرستندویه ادارو سربیره د قادری په خیر د داوطلبو افغانانو لاسنیوی کولای سي د دې ماشومانو درانه پیټي سپک او د ژوند لوری په شخوا ور بدل کړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ساعت 8 بجې او 22 دقیقې شوې. اوس به احمد تکل درته وایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل نوې ګڼه کې د هدفي وژنو په لړۍ کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د پخواني مشر یوسف رشید وژنه مرموزه بللې او لیکي چې دې وژنو ټول کابل مایوسه کړ. ورځپاڼه زیاتوي چې رشید د هغو خبریالانو، مدني او مذهبي فعالانو او دولتي چارواکو له ډلې دی چې په وروستیو څو میاشتو کې د هدفي وژنو په لړۍ کې وژل شوي دي. د مطلب لیکوالې د انتخاباتو د دې څارونکې ټولنې له نوي مشر نعیم اصغری سره پر یوسف رشید د حملې د څرنګوالي په اړه خبرې کړې او هغه ورته ویلي چې دا یو عادي جنایت نه و. ښاغلی اصغری وایي چې برید کوونکي د یوسف د استوګنې بلاک ته نږدې پر سړک د جوړ شوي جمپ مخې ته درېدلی و او کله چې د رشید موټر هلته ورسید لومړی یې ډریور وویشت، بیا یې د څنګ دروازه پرانیسته، پر رشید یې لس ډزې وکړې او وتښتېدل. افغان حکومت پرون اعلان وکړ چې د رشید د وژنې په تور یې دوه کسان او د هغو څلور مشکوک ملګري نیولی دي. چارواکي وایي دا کسان د طالبانو د هغې شبکې غړي دي چې هدفي وژنې یې کولې، مګر ځانونه یې د محصلانو په بڼه جوړ کړي وو. طالبانو په هدفي وژنو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. واشنگټن پوسټ لیکي د رشید وژنې په کابل کې د ډیموکراسۍ د پلوي فعالانو ترمنځ چې ټول له یو بل سره نږدې تماسونه لري د شک او ویرې یو حالت خپور کړی دی. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د دوو پیلوټانو د وژنې په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې دا پیلوټان د بین الافغاني خبرو په درشل کې د هدفي وژنو په لړۍ کې په نښه شول. وسلوالو موټر سایکل سپرو د پنځمه پورز د افغانستان د هوایي ځواک یو پیلوټ او یو ملکی وګړی د کابل په فاضل بیک سیمه کې په ډزو وشل او دوه ونې مخکې په کندهار کې نامعلوم وسلوالو د مسعود اتل په نوم یو بل پیلوټ د خپل کور مخې ته په ډزو واژه. د دې وژنو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی. سټارز اند سټرایپس لیکي متحد ایالات افغان پیلوټان روزي او د افغانستان د هوایي ځواک پر پیاوړي کولو یې میلیارډونه ډالر لګولي دي. د مطلب لیکوال لیکي چې د دې پیلوټانو وژل د افغانستان د هوایي ځواک وړتیا چې د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره مهمه بلل کیږي کمزوري کوي. ورسپانه وړاندې لیکي چې یو شمیر افغان پیلوټان د امنیتي ګواښونو له کبله یا له هېواده تښتېدلي او یا پټ شوي دي. د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټ نیلوفر رحمانی په 2013 کال کې په امریکا کې سیاسي پناه وغوښته. د ورسپانې د راپور له مخې طالبانو میرمن رحمانی په مرګ ګواښلې وه. د هیلیکوپټرو پیلوټ محمد نعیم اسدی تیر کال وروسته له هغه ځان ترای تم کړ چې د امریکا پاوز د هغه او د هغه د کورنۍ منل شوې سیاسي پناه رد کړه. خبرونه لیکي چې نوموړی هم څو ځلې د طالبانو لخوا په مرګ ګواښل شوی و. سټارز اند سټرایپس د مطلب په پای کې د نیویارک ټایمز ورسپانې د هغو ارقامو یادونه کوي چې تیره اونۍ خبره کړل او په هغه کې ویلي دي چې په 2020 کال کې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لږ تر لږه 1.8 سرتیري د طالبانو په هدفي حملو کې وژل شوي دي.
د بشری حقوقو د ملاتړ ډلو د ایران پر د اقدام نیوکه کړې چې له امریکا او بریتانیا څخه د کورونا واکسین واردول منع کړی دي. دا نیوکه وروسته تر دې وشوه چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای وویل چې د امریکا او بریتانیا د واکسینونو د باور وړ نه دي. د آزادی رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې موضوع راپور چمتو کړي چې جزئیات اسدالله لودی نوروي.
د بشری حقوقو ملاتړ ډلې وایي د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای دا کار چې د کورونا واکسین پر واردولو یې بندیز لګولی د میلیونونو ایرانیانو له ژوند سره لوبه ده. خامنه ای د جنوري په 8 نیټه د خپل هیواد چارواکو ته لارښوونه وکړه چې ایران ته له امریکا او بریتانیا د واکسین د واردولو مخه ونیسي. د کورونا ضد واکسین امریکایي شرکتونو فایزر او مدرنا او دغه راز د بریتانیا یو شرکت استرازینیکا جوړ کړی دی. پر دې سربیره روسیه او چین هم د برخه کې واکسینونه جوړ او تطبیق کړي دي. علي خامنه ای پر دولتي ټلویزیون وینا کې وویل چې د امریکا او بریتانیا لخوا د کورونا جوړ شوی واکسین د باور وړ نه دی. د ویلي شک نشته چې دغه هیوادونه د واکسین لپاره وغوړي چې د نورو هیوادونو وګړي د کورونا پر وبا اخته کړي. د ایران ستر مذهبي مشر پر خپل ټویټر پانه د فرانسې لخوا جوړ شوی واکسین هم به اعتبار بللې دی. ټویټر دی برخه کې د خاغلی خامنه ای انګلیسي ټویټ لری کړی او هغه د نړۍ خلکو ته یو غواخ بللې دی. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او له هیوادونو غوښتي چې د کورونا واکسین د ویش موضوع سیاسي نکړي. د دغه سازمان ستر سلاکار بروس الوارد ویلي اوس د دې وخت را رسیدلې چې هیوادونه هر ډول سیاست ګوښی تکړي او خپل خلکو ته دا واکسین ورسوي. د بخښنې نړیوال سازمان کې د ایران د څانګې څېړونکي منصوره مایلز وایي د ایران لخوا پر واکسین بندیز د خلکو له ژوند سره لوبه ده. د ویلي دا د خواشینۍ خبره ده چې د ایران ستر مذهبي مشر د خلکو د ژوند په تناسب سیاست پورته ګڼلې دی. مایلز ویلی ایرانی چارواکي باید د بشري حقوقو د ملاتړ په برخه کې خپل ژمنې پر ځای کړي. په ایران کې تر اوسه څه باندې 1,000,000 کسان په کورونا اخته شوي او د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 55,000 کورونایي ناروغان مړه شوي دي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
یوه جاپانی کمپنۍ په مصنوعي ذهانت سمبال نوي ټلویزیونونه نندارې ته وړاندې کړل. د ډیلی میل راپور سره سم سونی کمپنۍ وایي نوي ټلویزیونونه د انسان د مغزو تقلید کوي او په نتیجه کې داسې تصویرونه شي چې لا ژوندي او حقیقي ښکاري. د تلویزیونونه د مصنوعي ذهانت یا آرتفیشل انټلیجنس پروسیسر لري چې د انسان د مغزو په شان عکسونه پروسس کولی شي. دا پروسیسر د تلویزیون د شخ او تصویر په درک کې د انسان د لیدو او اوریدو طریقه داسې عیاروي چې هغه فکر وکړي چې مخامخ تصویر نه دی بلکې حقیقت دی. لبل خواه ال جی کمپنی وای سپکاو نری لپتاپونه جور کری او بیتری پا یه وار چارج نجده 60 ساعت کار کوی. د ال جی پا وینا دا بیتری جر چارجی شی او 19 نیم ساعت پر لپسی ورچخه کار اخیستل کری شی. دا لپتاپونه پا درو سایزونه کی جور شوی یعنی ولس شپارس او توارلس انچه. توارلس انچه یو کیلو وزن لری او پا تابلیت هم بدلی دیشی.
مننه چی ازادی راڈی واوری
در روان خبرونی پدوام که دو اونیس پروگرامونه لرو تاند چنگی او جوان پا شیبو که در ازادی راڈیو خبرونی ده سهار لو ده ماشام تر او پا منزنی چپا دولش پش دیوی او پا یوش میر شارونو که پا اف ام سل اشاریه پینزه چپا خبریشی دا هم لند خبرونه افغانستان ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر په محل د کابل او اشقابات ترمنځ دوه موافقه لاسلیک شوه. یوه موافقه د دواړو هیوادونو د ریل لارو د ادارو او بل د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په هدف لاسلیک شوه. په دوحه کې د افغان دولت او طالب مرکچانو ټاکل شویو ډلو د خبرو پر ایجنډا او توحید پرون غونډه وکړه. د دې غونډې خبر د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم او د افغانستان د دولت مرکچي پلاوی په بیلو بیلو ټویټونو خو په ورته الفاظو ورکړی دی. ټاکل شوې ده راتلونکې میلادي میاشت د افغانستان او ایران څوارلسم ګډ نندارتون په کابل کې پرانیستل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د هوایي بریدونو په پایله کې 19 طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د احصایې ملي اداره وایي له دې وروسته د تابعیت کاغذي تذکیرې تایید ته اړتیا نه لري. د ادارې پرون په یوه خبرپاڼه کې چې پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه یې خپره کړې ویلي کاغذي تذکیرې د وګړو د احوالو د ثبت قانون له مخې ویشل شوي او د اعتبار وړ دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د 19 کان کیندونکو جنازې چې داعش وژلي وو پرون خاورو ته وسپارل شوې او په روسیه کې د یوې کورنۍ درې غړي د واورې شویدنې له کبله مړه شوي دي. د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو تاندې څانګې او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې د ژوند رنګونه واورئ.
د ژوند رنګونه
دما نم زکره ده تخلص نعمانی ده درت وې چې څو بچی لري د ما مال د خدای پنځه بچی اندي
څه کار کوي
بچان مې نو وس نوې مسلان دي لور مې نوې سکل پنتون ته کامیاب شو شکر الحمدلله زوی مې په لاسم کې ده بل لور مې په اتم کې ده
ډیر ښه درت وې چې کوړه ګټه څوک راوړي
خوان مې موټروان نه موټر ګرځي زه خپل دمدو تجارت کوم
صنایع دستی
و پاگه که خپل عبادت میم کام خپل تلاوت میم کام خپل تسبیح میم کام
یعنی دست تخمقات دی جور کرده طول کارو تا ورسیگی
جای تاگ میم کولای سم مرزونده میم کولای سم خپل دکور صفایی بانده میم گرزم پا اولاد بانده می خواهر چی تمید فضل دخده تخمقات جور کرده رسیده لیسم پا توکل دخده
لگا وقت داری چی کار شروع کرده پیسی لاست را اولی پزون کدی چون را تغییر راغلی
زیاد تغییر راغلی دست زن اوز خواهن نه نخوارم پیسه وقتی چی بده بیرون با وطنم خواهن تا به موه داری دل ما تا پیسی را که زدی موتر کرا کوم ما تا پیسی را که زمی اولاد تا یوشای وخلم قلم وخلم کتابچه وخلم یا چیرت مبارکی هستم خو نه زده وست لخواهن نیست نخوارم زده خپل خواهن تا ور کوم بلد برق تا دی فیس تا وست دی آمدگی دی کانکور رویل شل زر روپه ملار مال تا تاویل کری بیغم و بیدر دا نمی خواهن تا اویل سی پیس را کرنه نه ایت چا تا مقای کنه
خپل
لاس خواری دی ما ورور پا خارج کده ما سر کمک کوی خود دغه سل دلاره دی ما سل افغانی دومره خوان کوي
یعنی د خپل لاس ګټه
خپل د لاس ګټه زه خپل خوان دورونو ته ام دغه وای ما چې خپل د لاس ګټه مرغله دي دی
ډیره زیاته مننه خدای نورم کامیاب لره
الله امین تاسو سره
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
د جوړونکی همایون هیواد. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. د تاندې څنګه په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې وي او پرمختګ نه کوي.
دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای نو په خپل ځای پاتې کیږي.
ځوانۍ یو د انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
او ځوانان څنګه کولای شي چې د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
نه کول نه څه کول غوره دي.
هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلاش کړي.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلی دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای، ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړې وه، زه شټلیس نشوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه حمله پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او وړتیا او قانی کې او نور زحمت نه وباسي.
سړی کوشش وکړي ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کسب کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډېر ښه خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کیږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅکله نه. سړی باید ډېر په اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډېر پلیت وکړي، ډېر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډېر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې موږ ژوند کوو، ژوندي یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزی چې د ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل یې هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس یې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، پخوا مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډېر ښه روان و، نه بیا وروسته مشکلات زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډېر مشکلات دي. د بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشي کړه او کابل ته راغلو، او ډېر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم، او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی مثال دوکانداري و، او فعلاً ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئن وو. مثال ډېر زما انډیوالان دي په خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، او د دی ځوانۍ او د دی انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولو نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دای له ځان سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم هم په واسطه ده د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د ده لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده زه وظیفه نه شم کولی یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یوه لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم له نه کول نه څه کول غوره دي پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي د همدانن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان نن چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوي ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوی هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
پتان دی څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بیچواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د چوالې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي پایلې به یې څه وي او ځوانان څه ډول د پرمختګ دروازې پرانیستلی شي په همدې اړه زموږ همکار د کاروباري مسایلو له روزونکو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم.
مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په هغه یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري کیدسې یو یا درېو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتي د ژوند هدف څه شی دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولی شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضی ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعضی ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سټرس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورنۍ شخصي مشکلات ولري هغه حتما اوتوماک ژوند سره بې علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمعنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. درېیم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شیان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیر او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي ته بې تفاوتي، یعنی د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نیته کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده به وي، هم ټولنې ته، هم د دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سي، وای معین سي، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم څه شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلاش دي. اول عمومي شان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوسی خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې، په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ پوسی او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پاتې پر رسیدو ده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټوئیټر، اس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واګه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. آیا خبر یاست چې په پیل کې با کتابتونونه په کوم ځایونه کې وو او کوم کتابونه به پکې کې خودل کېدل؟
2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانې څرکونه لیدل سوي دي. البته هغه وخت دغه کتابو په شکل باندې نه و.
د کتابتونونو حالت په اوس وخت کې څنګه ده؟
هم کتابونه دی، هم جرایی دی، هم مجله دی و هم ورسپانی دی. اکثر مراجعین دی دغه شعبه محققان و دانشمندان نه عادی خلک.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې به واوري چې د کتابتون لرغونتوب تر کومه رسیږي، کتابتون څه ارزښت لري، په اخر کې به واوري چې په عامه کتابتون کې کوم کتابونه شته او د کومو مسایلو په هکله لیکل شوي دي.
قدر من اوریدونکو، کتاب او کتابتون د پوهې او معلوماتو د زیاتولو او د ذهني ودې لپاره تر ټولو غوره او اغیزناک ثبتېدلی شي. په دې وروستیو کې له نیکمرغه دا چې کتابونه ډیر شوي دي، نو کتابتونونه هم زیات شول، ان تر دې چې په ځینو ولایتو کې تر زندانه هم ورسېدل. دا ځکه چې تجربو ثبته کړې ده چې کتاب هغه استاد دی چې موږ ته وړیا او پرته له بدیل څخه معلومات او زده کړه راکوي. که څوک غواړي چې د نیکمرغه ژوند خاوند شي، نو هغه دې له کتاب سره ملګرتوب وکړي. لکتاب سره ملتیا مودیادی خلکو له چاپیریال څخه د ډیرو لوړو افکارو او تصوراتو نړۍ ته بیایي. یو نومیالی ایټالوي پو پرارک د خپلو کتابونو او کتابتون په ستاینه کې له پاند او خوند څخه ډکې خبرې کوي. وایي زه یوه ډله ملګري او دوستان لرم چې شپې او ورځې له هغو سره تیروم. زما ټول دوستان د نړۍ نومیالي دي چې پیړۍ او زمانې پکې خوندي دي. دغو دوستانو ډیر لرې واټنونه وهلي او زما تر کوره را رسیدلي دي. د ژوند پټ رازونه څرګندوي، د تیرو وختونو د پاند او خوند کیسې راته کوي. په افغانستان او نړۍ کې د کتابتونونو د لرغونتوب پاکله د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف دوست وایي چې زرګونه کاله وړاندې تاریخ لري، خو لومړنۍ کتابخانه ځکه معلومه نه ده چې یو شمېر علماو به له مطالعې وروسته کتابخانه ځکه سوځوله چې نور کسان استفاده ورنه ونه کړي. نوموړی لومړی په بېلابېلو ژبو کې د کتابخانې نومونه راته اخلي.
په پښتو کې کتابتون، په دری کې کتابخانه، په عربي کې مکتبه، په انګلیسي کې لایبرري، او په آلماني ژبه کې ببلیتیکا، او په یوناني ژبه کې ببلیتیسکا. 2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانې څرکونه لیدل سوي دي. دغسې چې راتیر سو په بین النهرین کې د نینوا په ښار کې هم کتابتونونه او کتابخانه وه د خپل وخت. البته هغه وخت د دغه کتابو په شکل باندې نه و، په هغه کې به د چرمنی او یا هم د ونو پر پورتوکو باندې جوړ سوي، د دغو باندې کمی لیکنې چې به سوي وي دا به پکښې خوندي کېدلې، یا به هم ډبرلیکونه وه. په بلخ چې د زرتشت د دغه معبد و، په دې کې د خپله کتابخانه هم درلودله. په کتابخانه کې خپله د ده یو کتاب و، د اویستا په نامه باندې مذهبي کتابونه هم وه، او د ځینې دواو درملو د طبابت کتابونه هم په دې کې وه.
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې زیات و، نو ځکه خو به یې ځانګړې خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به یې کوه، او کتابونه به یې ټولول، بیا به یې کتابتون ورته جوړوه. څومره لویې پاچاهۍ چې تیرې شوي دي، نو د ځان لپاره یې کتابونه او کتابتون ډېر مهم ګڼه. په دربار کې به یې تر ټولو پورته ځای کتابتون ته ځانګړی کړی و. ښاغلی دوست وایي چې شاهانو به ځانګړي اشخاص د دې لپاره ساتل چې پادشاه ته کتابونه وایي، او یا هم مهم ځایونه ورته په نښه کړي. دا چې لغه وخت څخه بیا تر اوسه په کتابتونونو کې څومره بدلون راغلی، بیا یې هم له شریف الله دوست څخه اورو.
فقط دومره توپیر و چې په هغه وخت کې د کتابخانې عامې نه وې، د شاهانو په دربارونو کې وې. دا کتابخانې په کابل کې موجودې وې، کندهار کې، ولې وړې وړې کتابخانې نورې هم وې چې هغه د وخت دغه دودیز علوم چې به خلکو کول په اطرافو کې، دا کتابخانې هم وې. کتابخانو تر پخوا ډېر پیشرفت کړی دی. اول خو دا چې الکترونیکي کتابخانې جوړې شوې، کتاب سکین سو، یعنی کولای شي چې د نړۍ په هر ګوټ کې په سکین بڼه باندې په هغه برېښنایي ډول په هر ځای کې دې ته لاسرسی وسي.
تر ټولو لوی کتابتونونه د امریکا په نیویارک او انګلستان کې دي. د کتابتون جوړېدل د علم د خورېدو او پراختیا لپاره ګټور کار دی. نن سبا چې علم او تخنیک پرمختګ هم کړی دی، موږ له داسې نظریو څخه ګټه اخلو چې پیړۍ پیړۍ وړاندې رامنځته شوې وي او تر ننه په کتابونو کې خوندي پاتې دي. ځکه خو په اکثره ځایونو کې د ځوانانو په الو ځلو کتابونه ټولېږي او کتابتون جوړېږي. د کندوز اوسیدونکی مصطفی صفای داسې څوک دی چې په ډېرې سختۍ سره یې په خپل کلي کې کتابتون جوړ کړی دی.
زه به ته ووایم چې یو الماری جوړول نو 5-6000 روپۍ دغه یو اوسپنیز الماری موږ 3 متره جوړوله. موږ په ډېره سخته باندې جوړکړله، ځکه اقتصادي وضعیتونه هم داسې نه وو. نو په ډېرو سختیو باندې، حتی داسې وخت راغلی چې موږ د مثلا کابل کې ما کتاب دخ کړی، یو بوجۍ د زیر د وړلو یو څوک نه و چې ما دخ کړی وی.
ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ. دا ویبپاڼه پته ده www.azadiradio.com.
که د زمان سرعت ته وګورو او دا چې خپلې اړتیاوې باید په لږ وخت کې پوره کړو، نو ټکنالوژیکي اسانتیاوې زموږ د لنډ تنګ وخت ستونزې راکموي. خو که بل لور وګورو چې د علم سرچینې کمپیوټر نه بلکې کتاب دی، نو له دغو ډېرو پرمختګونو سره سره بیا هم اړ یو چې کتاب د خپل ژوند یوه برخه وګرځوو، کتابتون ته لاړ شو او خپل معلومات زیات کړو. د همدې لپاره خو زموږ همکار په کابل کې عامه کتابتون ته ورغلی او هلته له مسؤولو کسانو سره غږېدلی.
Thank you.
په پایل کې به د ماشومانو د کتابونو برخه ته ورشو. د ماشومان کتابتون ته په پخوانی ډیزاین جوړه شوې د لرګي کریمي دروازه ده. په سر لیکل شوی دی چې د ماشومانو برخه. د دې برخې له مسؤلې فهیمې ریکاسخه پوښتو چې دلته کوم کسان ډیر راځي؟
دلته نور زیاتره ښځینه هم راځي، محصلین ده، پوهنتونان شخصي په مکاتب و کلکسیونونه لرو چې نونهالان ده، کمپیان انیسته، کوچنیان انیسته.
بله درن دوستانو، دلته تقریبا شپږ منزله الماری ده، په دې کې ټول کتابونه چې خېدي هغه موضوعات ماشومانو پورې اړوندېږي. همدغه اوس دلته د دې برخی مسئولی ما تا یو مجله را واخیستله چه ده با سمره لرگونی
دا این ده دوره ده زایرخان داود خان ده دیر وقت زیادتر ماشومان بیام دغه نوی کتابونه چه تصویر لری عکسکونه لری دوی زیاد علاقه لری
زمان لکی یک با دیر ماتراست و در بلی الماری ده دلتا دیر خواسته رنگونو باندی کتابونه و مجله خیری چه لکلی دی سرزمین من خانه پدری ام د سیروز دلته د پښتو برخې روزو سپوږمۍ دلته په دې کتابتون کې ډېری خپل څوکې می خودل سوي دي چې وړي وړي د ماشومان لپاره دي. ښه دام د ام دې کتابتون مربوط کی؟
مربوط د کتابتون ده. بله
په کتابتون کې کوم شان ډېر زیات مهم دي، خصوصا د دې کوچنیانو کتابتون؟
د کوچنیانو لپاره خو زیاتره زیاتره کتابونه مهم ده.
په کتابخانه کې د کوم خبر په پام کې نیول ډېر زیات ضروري دي؟
ځینې مراجعین موږ راځي جګجی خبرې کوي، یا شي بیا موږ ورکونم دست نصب کو بل شو بک چې لطفا خاموشی را
حفظ
کنین، بیا پیگین حال شده دلتا کتاب خانه ده.
دیره منه نه
تانم، دیره منه نه، تشکر.
او سراغلو ده آمه کتابتون دره منزل ده. دلتا د آمه کتابتون لامر محمد شفی رکین سرغه گیگو
دلتا کتابونه ایخیری چه معمولا دادی لویان و لپاره دی؟
دلتا خواز هم کتابونه دی، هم جراید دی، هم مجله دی و هم ورسپانی دی.
دلتا پیوه انماره که دیر زاره کتابونه لیدل کیگی او په فیزیکی لحاظ هم دار دیر غط دی. که داره توی ایتی دا با څومره پخانی او دا ولی دومره غط غط دی؟
دا خو ورسپانی دی.
دا ورسپانی تاست دی کتاب پا بانه سر یوزای کردی؟
دا او کلکسیون پا بانه امیشه لیلی خان تر وقت پوری مونگذارم
تر ووسه جنگونو که دومره مسائل تراغل دا څنګه ووسه تلسول؟
کلچه مجایدین لاغای تنظیمی جنگونو پا وقت دیر سردم اولید خب یا هم کتابخانه خلک و چه دقیق کتابونه ووسه تر
یو کتاب دلتا زرواخ لما پدیلی کلی دیار لسوا و دری دیدی چو جلد تاسی لاری؟
معمولا یاوی و جلد لارو
دا کتاب بیرتن تا بخبل زای درستا کیک دو چی خراب نسی خا
تاسو تا عرض بکم چه پنور و ممالکو کی دا کتاب و کتاب خانه تا دیر ارزخت ورکول کی
بله؟
مخصوص داکتر لاری چکک و داشایان خود دل تا دمو وطن که دا مشکل داره داره
بر طوله که کراتو ایتی پا ما کتابتون که سو جلد کتابونه دی؟ اگه که دی ماشمانو لپاره دی، که دی لویانو لپاره دی، که دی محققونو ارچا لپاره دی، شمیری سو ترسیگی؟
پا مجموعی دوله پا مرکزی کتابخانه که پا حدود دی اویازر کتابونه لرو.
بله
او داسی کتابونه هم لرو چه مثلا چاب دی مصر دی اوز پا خپل مصر که نپیدا کیگی.
بله دسی راتاوی لیسی دسی دا پا کم برخو کی دی؟
پا هر برخه که خصوصا دی تاریخ پا برخه که دی دینی پا برخه که
که دست پختنه او کم چه تر طول و زور کتاب سی پا همه کتابتون که ده چو کلنده او نوی جوان چو کلند؟
نوی جوانی خو سکل پیدا شویده
او زور؟
او زور مکتر یو سال اتیا کال مخیم کتابون لرو
اما خانه کتاب ما تر خوده لیسی تر طول مشر چیده؟
بیا چی کتا چی که لالو انشالله تاستده.
بله او کتاب بیل نزینه و گروه
پستر با
څنګه مو چې مخکې ویل غواړو تر ټولو زیات پخوانی کتاب وګورو. اوس راکته سولو اول منزل ته د مسافر خروټی دفتر ته راغلو. مسافر خروټی د دې شعبې مسؤول ده. دغې شعبې چې تر ټولو زیات لرغوني کتابونه دلته ځای په ځای سوي دي. اوس یو کتاب یې راواخیسته چې که څه هم په دې باندې سل کاله وتلي مګر پاڼې دومره اصلي دي چې داسې فکر نه کېږي چې دا به سل کلنی.
سابقه اثر چې جنگي اثر دی بس افغانستان کې تیر شوی لکه غزنی کې مقر کې قندهار کې عکسونه دلته ذکر کړی دي رسامي کړی
دا یعنی په وختو کې زه فکر کوم چې لیکل به دومره نه وکنه دي رسم په وسیله به خلک خپل پیغام رسوي
رسامي په حساب باندې شوی دی بس ترتیب شوی دی د پلیټ په نام سره یادی
خروپ صاحب تاسو وایې د قواز ډیر اصل و کتابخانه کې ساتلای ته خبر ده
دا کاغذ ما اصل د کتابخانه کې هم موږ ساتلای دي
دلته څلور تنه په یو پاڼه کې ښکاري چې دی یوې داسې آسماني چپن اغوستې یوې ګلابي اغوستې ملای ډېرې ښې تړلې دي لونګۍ په سر ده او دا ډېر لرغوني کسان ښکاري نو د کتابتون ګټه دا هم کیدلی سي چې هغه لرغوني کسان موږ ته راښیي معلومات یې په هکله د هغو جامې د هغو څیرې د هغو کارنامې
د همغه جامې او کارنامې او څیرې همغه مطلب یې ده پس چې دلته یې رسمي کړی
دوستانو په دې هیله چې د کتاب لوستلو او کتابتون ته د تللو فرهنګ یو ځل بیا ژوندی شي او د خلکو د علمي پوهې کچه لوړ شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاره
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeerl.org